السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې زې کرام الله کرامو په روان نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې د عالی شورا او شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې د مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. دا یو شمیر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې بالاخره به هیواد ته دایمي سوله راځي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د سکرتر جنرال د وژنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دا تېروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمې مذاکرې نه دي کړې. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ وارې د سولې خبرې کړې دي. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوی د زیارت په دروازه کې به می چاودنه سوي ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوي له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسلوال وژل سوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لوده شه د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې ومانی ځای په ځای کړی او دوه هم ماین انتقال وو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخته تر رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده. چې په ترس کې یو سوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمه څخه انتقال او چودنه ورکړل شو.
د ولی ویان ونویل چې په دې پیښه کې دخیل کسان څوک دي. دروان کال د غوی میاشتې پر 11 نیټه هم په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی وو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان د سوک وهنې د فدراسیون د سکرتر جنرال د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. حمیدالله حمیدي نن د کابل د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کابل د امنیې قمنداني ویان فردوس پرامرز دغه پیښه تایید کړه او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تېروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhasim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatani de America kamzuri na gani dui ta hi cha pa manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi.
دا څرګندونې په داسال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایلي وروسته له هغې د ایران پر څو ساحو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل سول چې شایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته بیرته ورڅخه تیر سو. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولی دي. دا خبرداری په داسال کې ورکول کیږي چې په امریکا کې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا تیره پنځشنبه د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حملې کړې دي. دا حملې د ایران لخوا د امریکا د یو اکتشافي بی پیلوټ الوتکې تر ویشتل کېدو څو ساعته وروسته سوي دي. بلخوا د ایران ولسمشر نن واشنگټن توران کړ چې په سیمه کې د کړکیچ اور ته لمن وهي. حسن روحاني وویل چې په منځني ختیځ کې د روانو ستونزو یو علت د امریکا له لاسوهنې ډک پوځي حضور دی. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. اپی احمد پرون ناوخته دولتی تلویزیون ته ویل چې په پاوس کې دننه یو پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم اپی احمد ویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په دې سبب کې د وسلوالې جګړې راپورونه ورسېدلې دي. ایتوپیا په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کلیدي متحده ګڼل کیږي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د جنوبي افریقا ټیم ته د 309 منډو هدف وټاکه. د انګلستان په لور لوبغالي کې د دې مسابقې په 68 پاکستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. پاکستان وتوانید په 500 ورونو کې د اول لوبغاړو په سوځي دو سره 308 منډي وکړي. د دغه مسابقو په لړ کې افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنگلاديش په وړاندې د انګلستان په ساوث هامپټون لوبغالي کې مسابقه لري. افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح واورول کواړی دا نور مسائل زبوک پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي.
موږ دغه سي سولې جریان د پایل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې د علي شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل غزنی پرته پټول هیواد کې تر دې مهاله دراتونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتی نوملیکنه کړې ده. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځانګړي قطاع بلدي وروسته د غصب شوي وزمکو په خار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. په بهرنیو ریپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې د خپل پخواني او توندو خبرو برعکس وای د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمیر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه خي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو پیل ته زمينه برابر کړي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته ویل له انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولای شي. دا په دچال کې چې 13 ورځ په پاکستان کې د افغانستان د سولې پاړی و ناست تر سره شو چې له پاکستاني چارواکو تر څنګ پکې نږدې دیرشتنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پای لپاره په سوله کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناستې هرکلای وکړ.
شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدي کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کړي. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه 13 ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکېدو په هدف د وی ورځنۍ غونډې کوربه وو. د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ګلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا ډیر افغان سیاستوال وربرل سوي وو. خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نه وو وربلل سوي. په غونډه کې حامد کرزی او جنرال دوستم ګډون نه وکړي او خپل استازي ورلېګلی وو. خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې 13 ورځ پاره سو په کې تم خودل سوي چې پاکستان دې دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمينه برابر کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یاد ناسته بې ګټې او د وخت ضایع کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وایي ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشارې کړی وي چې ګټور تمامېدای شي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې څاري وای، امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د وادونو په تیر بیا د پاکستان د سوینه لګه لوړه خبره ده. هغه په دې معنی ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدی شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدراعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
تاسو د ازادي رادیو نه د شپږو بجو پښتو خبري نیم ساعت مجله اوري. د افغانستان د ودسي جرګي غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ مضمون نه لري. د دغه جرګي غړي وايي د شنبه او یکشنبه په ورځو کې د ودسي جرګي ډېرې غړي وزګارو او د جرګي د جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګي ځینې نور غړي وايي یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبه د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې دغه جرګې ډېری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبه او یکشنبه په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز به دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیر ونې په پرتله چې لتاو تاریخوالی ډکه و نن او پرون کراری و، خو هیڅ اجنډا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. د دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استازي نوري حمیدی وای د خلکو استازي باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما آزادی رادیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نو سیرو ترمنز د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د وکیلانو ترمنز اختلاف په فزیکی نښته واوخت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمیر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونې هم کیږي چې د بې طرفه او د کمال ناصر وسیلی او میرحمان رحماني د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر وسیلی د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی له امله باطله ده. که دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي، د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف له منځه وړلی شي. د ولسی جرګې بل غړي حمیدالله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې زما باندې راغلی چې هغه یوه رایه وله پر هغه یوه رایه باندې ته جنجال تېر شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني او خدای ته امید لرم چې ان شاء الله دا فیصله به دواړه جانب ونی. خلک چې ټاکل شوي دي ټول مسلې خلک دي ټول دې کوشش کوي یو د ال داسې لار پیدا کړي دواړه جانب ور باندې کاندي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمعي بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناورې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,30,000 کسانو تقویتي نوملیکنه کړې. د دغه کمیسیون مرستیال وایان عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې په پاتې شاوخوا شپږو ورځو کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړوالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي. کمیسیون په دې برخه کې خپل بشپړ مسولیت نه دی ادا کړی. تفصیل نجیب صاحب وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي 1,22,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا ده چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رایې ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رایې ورکونکو د نوملیکنې بهیر نو تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بے نشا چې د شمیر ډیر چټه ده. تمه دا و چې ډیر خلک په دغه پروسه کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید د اخر ورځ کې مطالعه کړي چې چیرته د خلکو ګډون زیاتیږي او د دې ایجاب کوي چې د پروسه خلکو لپاره
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو ځانګړی قطب بلدي وروسته د غصب شوي وزمکو او په ښار کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. دا د قطې هوکړه نن د کورنۍ چارو د وزارت او کابل ښاروالۍ ترمنځ لاسلیک شوه. ځینې کابل ښاریان وایي د دغه قطې موثریت او یا نمایشي کړنې د قطې له عمل پورې اړه لري. تفصیل خان محمد سین باندې کوي.
د غصب شو زمکو خپل سر و ودانیو د خاري سرغړونو مخنیوي او د کابل ښاروالۍ د قوانینو او مقرراتو عملي کول د دغه قطې کاری برخه دي. کابل ښاروال احمد زکی د کورنۍ چارو وزارت له سرپرست سره د دغه قطې د ګمارل کېدو د هوکړې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د خپل سر ودانیو جوړول مخ په ډیرېدو دی او دغه مسالې د خاري پلان پلي کول ستونزمن کړي دي. د وویل په دغه مرحله کې اړتیا ده چې د دغه قطې په کارولو سره ښه همغږي ولرو او ښه کارونه وکړو. د یو ښه ښار د لرلو په خاطر ضرورت دی چې ټول ادارې سره لاس یو کړي او همغږي عمل وکړي. د دې لپاره چې د ښاري سرغړونو مخه مو نیولې وي او ښاري پلان پلی کړو ټول ادارې باید یو ځای کار وکړي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي دغه نظامي قطعه چې د کابل امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه شوې سو قویداري کابل ښاروالۍ پورې اړه لري، خو ټول نظامي امکانات یې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له کابل ښاروالۍ سره د دغه قطعې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ویل د کورنۍ چارو وزارت د یادې قطعې په کړنو کې هیڅ مداخله نه کوي. دو بل دغه قطعه د 409 افسرانو، ساتنمنانو او سرتیرو په کمیت جوړه شوې چې د کابل د امنیت قمانداني په تشکیل کې جوړه او ګمارل شوې ده. دغه قطعه د دندو د لایحې له ترتیبېدو وروسته له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي.
ښاروالۍ محترمه کابل کار کوي.
دغه اقدام د خپل سر ودانو د جوړولو، د زمکو د غصبولو او د ښاروالۍ د مقرراتو د نه پلي کېدو د مخنیوي له امله کورنۍ چارو وزارت ته د کابل ښاروالۍ د شکایتونو په دوام شوی دی. ځینې کابل ښاریان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي دغه قطعه باید ښه کار وکړي. حمید او رستم وویل
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما یکی چون
دغه قطعه جوړول مثبت گام ده. خدا چې په عمل کې به سومره موثر وي، یعنی د زوراکو پر روان به سومره ودرېږي، دا به عمل وروسته معلومه شي. زما په باور دولت باید دغه ستونزې د حل لپاره یو بل لار انتخاب کړي. زما په نظر دغه قطعه به ډیره موثره نه وي.
وقدر نه کارساز نه خود باشه به
کابل یو له هغو ښارونو دی چې ډېرې ځمکې غصب او لوړپوړي ودانۍ او ښارګوټي پکې د زوراکو لخوا په خپل سر جوړ شوي دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
زمونږ غږله ازادي راډیو ناوري ورزو اوروزګان ولایت ته. په اوروزګان ولایت کې د دې ولایت د عام روغتیا مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یو نوې مثبت پیخه موندل شوې ده. د اوروزګان روغتیا مسؤلین وایي دغه پیخه په ترنکوټ ښار اړوند په نوجي سیمه کې ثبت شوې ده. ویل لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول دي. روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د روان میلادي کال څخه تر دې مهاله 34 نور مشکوکی پیخ هم ثبت شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په راپور کې.
روغتیایی چارواکي وایي ګزنډوهلې ماشوم نجلۍ د او بیبي سلما نومېږي او تېرې پیښې ته په یو کیلومتر کې چې د مهرآباد په سیمه کې درې ورځې وړاندې ثبت شوې وه ګزنډوهلې. په عامې روغتیا ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې ګزنډوهلې ماشوم یوویشت میاشتې عمر لري او په خبره یې چې تر اوسه پورې هیڅ ډول واکسین هم نه دی اخیستی. د وی لامل یې په یاد سیمه کې د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخه نیول دي.
ماشوم به بي سلمان میږي د تیر فوجي په نامه په کلي کې اوسېږي. د انجلۍ د پلار نوم شدی رحمت الله دی او یو شویاشت عمر لري او د اوسه پرې واکسین نه دی اخیستی، نه په پولیو په کمپاین کې اخیستی دی، نه په کوم کلینیک د خاص اخیستی دی. او دغه ساحه د طالبان ساحه ده او د جنگي ساحه هم ده.
بارک دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې پیښې په ثبت کولو سره اوس په اوروزګان ولایت کې د مثبتو پیښو شمیر په روان میلادي کال کې څلورو ته لوړ شو، چې یوه په شهید اساس ولسوالۍ، یوه په چورا ولسوالۍ او دوی تازه دغه دی په مرکز ترنکوټ کې ثبت شوې. نوموړي دغه راز زیاتوي چې د روان میلادي کال څخه تر دا مهاله پورې 30 مشکوکې پیښې هم ثبت شوي. دوی وایي که وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیاتې نورې پیښې به هم ثبت شي. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغوري او د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
نو زموږ دغه اندېښنه خو ډېره ده. خو ما فقط یو پیغام هم هغه طالبانو ته دغه دی چې کدای شي ژر تر ژره زموږ کمپاینونه یې لکې او زموږ ته اجازه راکړي او زموږ ته دغه خپل بچیان سره دې ظلم او دښمني نه کوي او پرېږدي چې دغه ماشومان واکسین واخلي. واکسین دغه واکسین د ماشومانو حق دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د روغتیايي چارواکو د دغه ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 10 ته ورسېدی، چې 4 په اوروزګان، 3 په هلمند او 3 په کندهار ولایت کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، و موردل چې په اوروزګان ولایت کې د پولیو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. بل پلو په کونړ ولایت کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسین څخه به برخه پات شي. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیخي موجوده ته واکسین سره د وسلوال مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. د دې موضوع تفصیل د روحله انوري پر راپور کې اوري.
په کونړ کې د واکسینو د مپوهاوی د برخې مسول ډاکټر اسد الله فضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیر کمپاین کې تری یو ډیر زر ماشومان پاتې دي او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي نو دغه شمیر زیاتی دی شي.
زموږ سره ویرشته ده، د هر کیس نه ویرشته ده. تیر کمپاین کې تقریبا یو ډیر زر ماشومان پاتې دا سوقې دي، دا ټپور ټول پاتې دي. که مرور
د فلج مثبت پیخه د کونړ ټول خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپل ماشومان ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي. ګنې د دوی ماشومان ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ وسیدون کې هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندېښمن کړي او غوښتنه یې داده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
کبوګزان باندې اخته شي زمونږ د کورنۍ د ټولو وګړو د وولو بار جوړیږي د تعلیم نه پاتې کیږي د غم د خادۍ په وخت کې دغه زمونږ د وولو بار په هر ځای له چیزي خوراک ستونزې هر شي مشکل هغه ضرورت تنه چې دغه د ژوند دالري نشي پوره کولای په فلاو ډیر ستونزې رامنځته کوي او دغه وختونه مې د خپل ماشومانو ته واکسین وکړي په خپل وخت سره.
د یادونه وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لری پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې وي او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبت پیښه پیدا شوې. پوخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبت پیښه وموندل شوه نو هلته به د واکسینو کمپاین کیدلو خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ترامپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام دا څرګندونې کړې. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمز تنګي کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه وویشته، امریکایي چارواکو ویلي چې د ایران د پاوس پر کمپیوټري سیستم یې برید کړی دی. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې چې په کم دیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ترامپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یو بل کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلی درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ترامپ ورکړې وه د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړې، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ترامپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د حملې ته یوازې 10 دقیقې پاتې وې چې د مخاوني و، ځکه د په وینا د دې حملې احتمالي تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسیدلی وای.
زموږ غږ له ازادي رادیو نوري درنو دوستانو او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د نن ورځې په لوبه کې چم دا اوس روانه ده. پاکستان او جنوبی افریقا د یو بل په وړاندې سیالي کوي. پاکستان د ټاس په ګټلو سره منډې وکړې, بیټنګ یې وکړ, 309 منډې هدف یې په 500 اورونو کې وټاکه. د سویلي افریقا دپاره 9 کسان آؤٹ شول. اوس سویلي افریقا بیټنګ کوي په 4 رنزونو کې 1 وکټ. هغه هم هاشم املا د محمد عامر په بال باندې ال بی ډبلیو آؤٹ شو. سبب د دې سیالیو په لړ کې بنگلاديش او افغانستان خپل لوبه کوي. دواړه لوبډلې په وروستیو 15 لوبو کې 3 بنگلاديش ګټلي, 2 افغانستان ګټلي. د تیر ایشیا کپ سیالیو کې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړه او همداراز په بل لوبه